د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. جمهوری ریاست د کابینې پاتې لس کاندید وزیران معرفي کړل. دا راپور په څو شیبو کې اوریدلی شئ. په پیل کې لیست مات سروان خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستان د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه او سعودي عربستان وایي د حوثیانو یوه بی پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ یې ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست نن دوشنبه د کابینې د پاتې غړیو نومونه اعلان کړل. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی په یوه خبري غونډه کې وویل بشیر احمد تیانچ، نثار احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصومه خاوري، انوار الحق احدی، محب الله سمیم، فضل احمد معنوی، نور رحمان اخلاقی، عباس بصیر او سید منصور سادات نادری د باور رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. ظاهرا دا هغه کسان دي چې عبدالله وړاندیز کړي دي. د سیاسي موافقې پر اساس د کابینې د نیمایي غړیو د معرفي واک عبدالله ته سپارل شوی و. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزارت وزیر وایي نن یې د خپل کار په دفتر کې د پاکستان د باندنیو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د باندنیو چارو مرستیال وزیر سهیل محمود د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په پړاوي زغونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم حنیف اتمر له سهیل محمود سره په کتنه کې هم دراز غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د ډیورنډ کرښې په اوږد دوکې د تاسیساتو جوړول ودروي او د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارې دې نه بندوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیل ځپلو سره له لومړنیو بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرژوبلي او تاوانونه پیښ کړل. د ښاغلي صالح د څرګندونو په اړه د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
لومړی ماوین صاحب څو ځله په دې اړه له ولسمشر سره مشورې کړې دي او د دولت مشرتابه دې ته ژمن دی چې ټول تاسیسات، ټولې ودانۍ او ټول هغه دولتي ځایونه چې د سیلاب او د روسي آفتونو له امله زیانمن شوي یا له منځه تللي هغه به بیا په اساسي ډول رغول کیږي.
صالح همداراز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې په خلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتنی راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان په اړه خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لري تر ټولو ښه هیله بللې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او د امنیت شورا له پریکړو سره سم سرمشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د انکشافاتو په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې د زابل د خلکو پخوانی استازی محمد حسن هوتک تېره شپه په خپل کور کې وواژه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعه وزیر سیمه کې د هوتک وژل کېدا تایید کړه. محمد حسن هوتک پخوا د مشرانو جرګې انتصابي غړی و. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي سر لننه به په ټول هیواد کې درست ورزشي فعالیتونه پیل شي. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې یو شمېر ورزشي رشتو فعالیتونه پیل کړي وو خو د عامې روغتیا وزارت د کورونا پر ضد د استرار کمیټې د پریکړې پر اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړی شوې.
داخلی سیالی به تر سره شي، خصوصا په داخل سالون کې چې کوم سیالی دی یا په داخل جمنازیمونو کې چې دی هغه ته ډیر زیات جدي توجه کیږي.
ښاغلی پوپلزی په عین حال کې ټینګار وکړ چې هڅه به کیږي د سیالیو په مهال د نندارچیانو شمیر کم وي او دغه شان روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سخت دریځو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستاني پوځیان ووژل. د پاکستان پوځ وایي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومې وسله والې مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه کوچنۍ بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړي کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې چې له لری کنټرول یې ده چاودیدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي خبري اژانس ویلي چې د حوثیانو بې پیلوټ الوتکه د سعودي عربستان د ابهان نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډانلډ ترامپ څخه غوښتنه کړې چې د دې ایالت مرکز کینو شاشار ته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یو بنې وړاندې په دغه شار کې د پولیسو په ډزو د یو افریقایي ولاسل له وشل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ترامپ دغه شار ته سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وویني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه ورسوي.
تاسو زده رادیو ته واجیست. اورې چې جمهوری ریاست د کابینې پاتې پیشنهادي وزیران معرفي کړل.
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړل.
دا هم ورې چې عبدالله د ملي پخلاینې عالی شورا د غړو پر معرفي کېدو انتقاد کړی دی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره دولت وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته.
موږ د انګلونو له منځه ځي دا خپل یو علت دی کېږي چې د سیلابونو کې ډیروالی او لوړوالی پکې راشي. دا باید ووایم چې د عالي سیلاب مخنیوي یو څه ستونزمن دی. دا په نورو نړۍ کې هم تلفات لري.
د اورزګان د چنارتو لارې وسلولو طالبانو تړلي او خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. په بهرنی موضوعاتو کې نن له تل ابیب څخه لومړنۍ الوتکه مستقیما د ابوظبي پر لوري والوته. دوه اونیز پروګرامونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه ورزو د خپرونې د راپورونو برخې ته ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې وزارتونو کاندید وزیران اعلان کړل. د ولسمشر ویان نن په یوه کانفرنس کې ویل چې دغه کسان به ډیر ژر ملي شورا ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي سي. ولسي جرګې د کابینې د پیشنهادي غړو د اعلان هرکلی کړی دی. خاطر پردې ستا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات راکوي.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د ولسمشر د جلا جلا فرمان ابني پاتې غړي هم ولسی جرګې ته معرفي کړ. خاغلی صدیقی په دې اړه وویل
د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسی جرګې ته معرفي کړ.
د افغان حکومت لوري ولسی جرګې ته په معرف شوی او کسانو کې بشیر احمد تنج د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته، قدرت الله زکی د ترانسپورت وزارت ته، معصومه خاوري د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته، انالحق حدید کرن او بولګون مالداري وزارت ته، محب الله سمیم د سرحدونو قبایلو چارو وزارت ته، فضل احمد مانوی عدلی وزارت ته، نور رحمان اخلاقی د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته، عباس بصیر د لوړو زده کړو وزارت ته د نوماندانو په توګه معرفي کړه. همداشان سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د حکومت له دې اقسام څخه ارکلی کوي. د دې جرګې د تقنیني فرمانونو کمیسون مشر غلام فاروق نظری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې کار سره به په حکومتي کارونو کې تر ډیره کچه منظم والی راشي. هغه وایي
د
وی د افغانستان ولسمشر چې کابینه بشپړه کړه ډیر نیک کار وکړ. مونږ یې هرکلی کوو. مونږ هم په شایسته سالاری توان او استعداد سره دوی ته د باور رای ورکوو، او که کوم کسانو د باور رای ترلاسه نه کړه، له ولسمشر څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره نور کسان مونږ ته معرفي کړي. خاغلی نظری وایي که په معرف شویو نوماندانو کې دوه تابعته کسان هم موجود وي، د اساسي قانون له مخې به هغوی ته د باور رای ور نه کړل شي. افغان حکومت په داسې حال کې د خپل کابینې پاتې غړي ولسي جرګې ته معرفي کوي چې اوسمهال دغه جرګه د رخصتۍ په حال کې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې د پاتې وزارتونو نه کاندید وزیران اعلان کړل. د افغانستان ولسي جرګې د دې اعلان هرکلی کړی دی. د پوهنتون استاد محمد شفیق امین را سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو نظر څه دی چې د کابینې لپاره کاندید وزیران ولې دومره په ځان معرفي کیږي؟
زه فکر کوم چې اساسي مسله هغه رقابتونه دي چې د انتخاباتو نه راولار شول او له انتخاباتو نه وروسته سیاسي هوکړه رامنځته شوه د دوه ټیمونو تر مابین، او د دغه هوکړې په عملي کېدو کې یو لړ ستونزې دي. زه فکر کوم چې دغه ستونزې د دې باعث شوې چې د حکومت تشکیل او د وزیرانو تعین او ولسي جرګې ته د هغوی معرفي کول یو څه ځان پکې راشي. زه فکر کوم چې اساسي مسله هغه رقابتونه دي چې د انتخاباتو په وخت کې موجود و او تر اوسه پورې د حکومت تشکیل باندې سیوری غوړولی دی، او دغه ځنډ هم د همدې له امله رامنځته شو.
اوس چې دغه کسان معرفي سول، څه فکر کوئ چې هغه سیاسي کړکېچ چې په دې برخه کې موجود و حل سوی دی، که فکر کوئ چې بڼه به یې اوس بدله سي؟
یو څه به د سیاسي کړکېچ دپاره امیدونه شته دي چې حل بشي، ځکه یو توافق وشو دغه کوم وزیران چې نمونه یې خپاره شوي دي په دې باندې چنې وهل شوي دي د دواړو ټیمونو ترمنځ. دا د پسیپ ولسي جرګې ته ولسي جرګه به دوی ته د باور رایه ورکوي. که چیرې وي چې ولسي جرګه دوی ته د باور رایه ورکړي، خو مسله به حل شي تر یوه حده. او که چېرته ولسي جرګه د باور رایه ورنه کړي، نو نوې څېرې باید معرفي شي. نوې څېرې ښایي بیا د دواړو ټیمونو ترمنځ باندې د نظر اختلاف راولار کړي. هغه څوک کوم کسان چې معرفي شوي دي، د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم له خوا نه هغوی ټینګار کوي چې همدغه کسان باید وي. خو ولسمشر ټیم زه فکر کوم یو لړ ملاحظات لري. نو زه فکر کوم چې تر یوه بریده پورې به هیله شته ده چې دغه کړکېچ به حل شي، اما که ولسي جرګه دوی ته د باور رایه ورنه کړي، کېدای شي دغه کړکېچ بېرته له سر راپورته شي.
د کابینې په دغو کاندید وزیرانو کې د وړتیا معیار څومره په پام کې نیول سوی؟ هغه څه چې حکومت په وار وار د هغې ژمنه کړې ده،
له بده مرغه چې د وړتیا معیار ډېر په پام کې نه دی نیول شوی. څو مسلې دي. یو موضوع دغه ده چې د وزیرانو په ټاکلو کې قومي برخورد شوی دی، یعنې په یو ډول په قومي انډول باندې ویشل شوي دي. دا ښه خبره نه ده. او کله چې قومي ویش کېږي، د تخصص پس تر سیوري لاندې راځي او هغه له پامه غورځول کېږي. زه فکر کوم چې هر څنګه چې لازمه ده اساسي قانون حکم کوي، او د زمان غوښتنه ده تخصص په پام کې نه دی نیول شوی. له بده مرغه بیا هم د قومیت په معیار باندې دغه چوکۍ ویشل شوي دي. او بل مهم ټکی دغه دی چې ځوانان داسې ځوانان چې هغوی لوړې زده کړې ولري او پاکه سابقه ولري او د کار دپاره ښه احساس ولري، د افغانستان سره مینه لري، دغه ځوانانو موجودیت نه تر سترګو کېږي. نو زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده، او هغه د تخصص بحث تر پوښتنې لاندې راولي.
ډېره مننه. د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و چې د کابینې د پاتې لاسو غړو د معرفي کېدو پر مسله را سره خبرې کولې. کله وي خو حکومت د کابینې پاتې کاندید وزیران معرفي کړل. په څو شیبو کې دا راپور اوري چې عبدالله عبدالله د ملي پخلاینې عالي شورا د غړو پر معرفي کېدو انتقاد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي چې د دې شورا جوړښت د ښاغلي عبدالله صلاحیت او نه شي چې ولسمشرۍ ماڼۍ د تشکیل په اړه فرمان نه صادر کړي. د دې شورا په خبره چې دوی په دې برخه کې سلا مشورې پیل کړي دي. امید ظهیر مل او نور تفصیل.
د ارګ لخوا د ملي روغې جوړې علي شورا د غړیو د نوملړ د خپرېدو په دویمه ورځ د شورا لخپور شوي نوملړ سره مخالفت وښود. د ملي روغې جوړې علي شورا د دوشنبې په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، د دې شورا ایجاد د ملي روغې جوړې د علي شورا د رئیس له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشرۍ د محترم مقام د فرمان ایجاب نه کوي. په اعلامیه کې زیاته شوې، د ملي روغې جوړې علي شورا ترکیب باید جامع او ټولګډونه اوسي او په دې برخه کې د هیواد له مختلفو سیاسي، مدني مشارو او جریانونو سره مشورې پیل شوي او د وروستي کېدو په حال کې دي. ولسمشرۍ ماڼۍ د شنبې په ماښام د شپږ څلوېښت کسانو نوملړ خپور کړ چې د ملي روغې جوړې علي شورا غړي دي. په دې نوملړ کې د یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سربیره د حکومت ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم شته، خو ارګ بیا وایي دا نوملړ د ښاغلي عبدالله عبدالله سره په مشوره جوړ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نوملړ کې نه یوازې دا چې لاسوهنه نه ده شوې، بلکې له ډېرو پراخو سلام مشورو په ځانګړي ډول له ښاغلي عبدالله سره له ډېرو بحثونو وروسته اعلان شوی دی.
د لاسوهنې یا هم پټولو موضوع زموږ له انده منتفي ده. د افغانستان حکومتي چارې په مشوره مخته ځي. دا مشورې به د دې لپاره چې موږ سولې ته ورسیږو روانې وي.
ارګ په ورته وخت کې له هغو سیاسینو چې د ملي روغې جوړې علي شورا کې له ګډون انکار کړی، په ځانګړي ډول له مخکني ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د سولې پر روان بهیر کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې حامد کرزي، ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني پرون د ملي روغې جوړې علي شورا لغړیتوب انکار وکړ. که څه هم د دې شورا د تشکیل په اړه یو موضوع د شورا لغړیو سره مشوره نه کول یاد شوي، خو محمد محقق چې د دې شورا غړیتوب لري د خبره ردوي او وایي حکومت په دې اړه له ټولو لوریو سره خبرې کړې دي. خو ښاغلی محقق هم وایي د شورا په تشکیل ملاحظات لري.
موږ سره په اړه خبرې شوې وي، په اصل کې پرې کومه خبره نه لرو، خو د شورا د تشکیل په اړه ملاحظات لرو چې غواړو د خبرو له لارې حل شي. ولې په مذاکراتو کې ګډون کوو؟
د ملي روغې جوړې علي شورا په اړه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم له هغو هیوادونو سره چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړل شوی، خو لا هم بحثونه روان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو پر لرې کېدو بحث وسو. دا غونډه نن په کابل کې وسوه. نور حال له پیروزي عزیزینه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان د ستراتیژیکو خبرو دویمه ناسته. دا ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغو دوو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ جوړه سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې پر همکاریو بحثونه وکړل.
افغانستان ته د پاکستان د دغه لوړپوړي پلاوي سفر او دغه ناستې ته د افغانستان له لوري هر اړخیز چمتووالی د دواړو هیوادونو له لوري د سولې د ټینګښت، د سیاسي، سوداګریزو، ترانزیتي او د سیمې د نښلولو په چارو کې د ښه نیت څرګندونه کوي.
ښاغلي تهذیب وویل په دې ناسته کې د افغانستان د سولې او امنیت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا، د کډوالو پر مسله او سیاسي همکاریو خبرې وسوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ناستې په هر شپږو میاشتو کې یو ځل جوړیږي چې لومړی ځلی په اسلام آباد کې جوړه سوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبره په دې ناسته کې به پنځه کاري ډلې وي چې هر یوه به د تروریزم او جګړې پر ضد خبرې وکړي او په یاده برخه کې به د ستونزو حل موندنه کوي. خو دا چې روانه غونډه به څو ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې ناستې څومره مهمې دي او د تیرو هغو پایلې څه وي، د بهرنیو چارو وزارت یې په اړه څه ونه ویل. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی شینکی کړوخیل وایي د دغو ناستو او خبرو په عمل کې تعقیبول پکار دي.
خبرې اتر روانې دي، د دې تعقیب یا د فالو اپ ناست ډېرې مهمې اړینې دي، ځکه چې که موږ وغواړو او نه غواړو، پاکستان زمونږ مستقیم همسایه ده او د افغانستان په ټولو مسله کې دوی کولی سي ډېر کلیدي رول ولوبوي. پاکستان ته قناعت ورکړی شي، تشویق سي، دې ته وعده رسي چې تر څو پورې هغوی په دې مسله کې افغان حکومت سره او د افغان ولس سره پوره خپله همکاري وساتي.
د میرمن کړوخیل په خبره افغان حکومت په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت په کار ده چې د فعالو پالیسیو او تګلارو له مخې نه یوازې له پاکستان بلکې له ټولو هغو هیوادونو سره چې کولای سي د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري وکړي داسې ناستې جوړې کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست هغه ولایتونه دي چې په راروانه اونۍ کې د سیلابونو د راوتلو اټکل پکې سوی دی. نور حال له ډیوی نادر څخه.
د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو په دوام د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت یو ځل بیا روانه اونۍ ته دغه هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبره کوي. د دې وزارت ویان احمد تمیم اعظمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په روانه اونۍ کې بدخشان، بغلان، پنجشیر، پروان، لغمان، کونړ، نورستان او خوست کې د سختو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې.
په همدې اونۍ کې په ځینو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه اټکل شوي دي. دغه ولایتونو کې بدخشان، د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ، پنجشیر، د پروان ولایت غوربند ولسوالۍ، لغمان، کونړ، نورستان او خوست ولایتونه شامل دي.
د ښاغلي اعظمي په وینا د رواني اونۍ په احتمالي سیلابونو کې ښایي نږدې 1500 کسان له خطر سره مخ شي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې چمتووالی نیول شوی، ولایتي کمیټو غونډې کړي، تحقیقاتو باندې کار روان دی او له احتمالي اغیزمنو سیمو د خلکو انتقال نورو سیمو ته پیل شوی دی. د دې وزارت د ویان په خبره ولایتونو ته نقدي پیسې هم رسیدلي او له ګودامونو هم لومړنۍ مرستې ولسوالیو ته انتقال شوي دي. ښاغلی اعظمي وایي د یادو سیمو خلک هم د جماعتونو، د ملا امامانو او د سپینګرو له طریقه په لاؤډ سپیکرونو کې د اعلانولو له طریقه په جریان کې پرېښودل شوي دي. تېره اونۍ کابل، پروان، پنجشیر، خوست، بامیان، کونړ، نورستان، کاپیسا، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طبیعي پیښو پر وړاندې د افغان دولت وزارت د تازه معلوماتو پر بنسټ دغو سیلابونو 109 مړه کړي، 109 یې ټپیان کړي، 1055 کورونه یې بشپړ او 2996 قسمی وران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د تیرې اونۍ سیلابونو ته په کتو د خلکو د ژغورنې لپاره کومې کړنې باید په پام کې ونیول شي. د پروان ولایت مرستیال ویان رحمت الله حیدری وایي دا چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ ډېریو ولایتونو کې خلک د غرو لمنو کې ژوند کوي، د سیلابونو د ډېر زیان مخنیوي په خاطر باید له استنادي دیوالونو څخه کار واخیستل شي. پروان هغه ولایت دی چې د تیرې اونۍ په سیلابونو کې یې اوسېدونکو ته تر نورو ولایتونو ډېر د سر او مال زیان رسېدلی دی. د چارو یو شمېر پوهان له دې ډلې عبدالرئیس سالمی بیا اوږدمهالی حل ښیي. دوی وایي د سیلابونو تر ګواښ لاندې سیمو کې باید د استوګنې کورونه جوړ نه شي.
د وروستیو وختو کې اقلیمي بدلونونو هم په دې باندې سوری غوړولی ده. د سیلابونو دا ډول دغه تخریباتو اندازې هم تغیر کړي دي. دلته خو د سیلاب مقابل کې هیڅ مقاوم تعمیر نه جوړیږي. دا کومه محاله ده، دا سخته خبره ده، دا نه کېږي. اما دومره کېدای شو چې چېرته چې مناسب معبر د سیلاب لپاره پرېښی وي هلته کورونه جوړیږي، هر څه جوړېدلی شي چې دې نه مصون پاتې شي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د سیلابونو مدیریت پلان له مخې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 600 میلیون افغانۍ په پام کې نیولې دي چې د دې وزارت په وینا له دې پیسو ډیری برخه لګول شوې ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په هغو ولایتونو کې چې سیلابونو ودانۍ او زیربناوې له منځه وړي ډېر ژر به بیا ورغول شي. د ښاغلي صالح په وینا همدا اوس هم د پروان کانال په بیا رغول او پاکولو کار روان دی.
ومردل چې حکومت وایي په اتو ولایتونو کې را روانه اونۍ د سیلابونو د راوتلو خطر شته. د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ د لارې له تړل کېدو سره قحطي زیاته سوې ده. دغه کسان له حکومت غوښتنه لري چې سمدلاسه لاسنیوی وکړي، کنه ګڼ کسان به د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د معاصره خلکو ژغونه دي، هغه چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره ورباندې تړلې او یا دې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه ور پرېږدي. د وسلوالو طالبانو له لورې دغه معاصره ملکي خلک وایي په ولسوالۍ کې نه درمل شته، نه ډاکټر او نه هم هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي.
نو مو کې راغلی یو بوتل شربت ما راخې چې پر دغه باندې زه ولم، بیا به کوم بيزات یې کړلم، باندې یې کړلم او بیا کوم نیمه شان د ضمانت باندې راځل کړې مو راغلې مماتي ولې نو وسې راځي د خپل کشنان در لاس نیولې دی. بیا په شاکه مزه دې دغه تغریک مې روان کړی دی، روان یې مزه د خپل مریض ریو ډاکټر پری دریو دا تر رسوم
می اجي محمد صادري اولار مل تر اخلاص سی ای ورو مسلمان کومک رسو کی
د ولس والی د خلک ګولایتی او مرکزی اداره تورنوي چې بی کفایت ده او تر اوسه پورې د دې هیڅ غم نه دی خوړلی. د ولسوالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې تر 20,000 زیات کسان د لوږې سره مخامخ دي چې یو شمیر کسانو یې ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د یادې ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیپی هم د خلکو خبرې تاییدوي.
چې د حکومت په کنټرول کې لکه دوا او ډاکټر دا نه دي تر اوسه انتقال شوي. دا خو باید انتقال چې دا خو د حکومت کار دی. خوراکي مواد مشخصانه رانیولي او هغه تر اوسه تر موږ پورې نه دي رارسېدلي. وضعیت ډېر بحراني حالت.
وسلوال طالبان هم د دې غلارې تړل کېده تاییدوي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبان و یان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي دي چې یا د لارې به د تل لپاره تړلې وي خو د نه دی ویلي چې ولي. بل خو بیا د ورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې یادي ولسوالۍ ته د حواله لارې څلور ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي لیږلي. د ولایت مقام سرپرست نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل
باندې جریان کې هم د خلکو سره خبرې کړې دي. نوې والی نظامی مجلس کې به د خلکو مشکلات تر پکتو سره دی به ان شاء الله ډیر ژر تصمیم ونیسي او د ولسونو او د خلکو خمخ کې هم هڅې روانې دي. هغه هڅې اوس زیاتې شوي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مرکزي ادارې سره هم خبرې وکړو خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. په بلخ کې د ورزش په برخه کې د ښځو فعالیت زیات شوی. چارواکي وایي چې څه باندې 2000 ښځې په 400 ورزشي برخو کې په تمرین بوختې دي. مجیب حبیب زی او نور تفصیل.
د بلخ د مدني روزنې او ورزش ادارې مشر ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په ټولیز ډول 2000 نجونې او ښځې په بلخ ولایت کې په رسمي ورزشي کلبونو کې فعالیت لري. هغه وایي دا کچا دوه کاله د مخه 25% و چې په 1990 لمریز کال کې د ښځینه ورزش کوونکو شمیر ټول ټال څه کم 1500 تنه و.
روز به روز علاقه مندي خانم ها و رشته های مختلف ورزشي بیشتر میشه در شهر مزار.
ورز به ورز د ورزش مختلف څنګه تا په مزار شریف کې د خوځو اونجونې لیول کې زیات دیږي. په دې وروستیو کې موږ مختلف ورزشي څنګه په برخه کې کلبونه جوړ کړی دي. اونجونې د مزار شریف په آزاد ورزشي کلبونه کې فعالیت لري.
په بلخ کې خزې اونجونې اکثرا د کراټه، جمناستیک، فټنس، فوټبال، والیبال، ویلچر والیبال، بیسبال او باولینګ ورزش ترسره کوي. شازیه حمیدی په مزار شریف کې د باولینګ لوبغاړې ده.
دخترای زیاد میخین ورزش کنه نه ممکن.
ډیر انجونی غواړي چې ورزش وکړي. ځنې به وزل دی او ستونزې لري. خود ځینو نورو بیا کورنۍ ممانعت کوي.
د بلخ ته ورزش دراوي چې هڅه کوي د ورزشي کمپونو په جوړولو او هم تر سنجونو او خزو ته د ورزش د لارښود او د روزنې په برخه کې سیمینارونه جوړ کړي ترڅو په دې توګه کورنۍ ترغیب کړي چې په ټولنه کې د خزو ورزشي فعالیت ته لا زیاته اجازه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وروسته له هغې چې درې اونۍ مخکې اسرائیل او متحده عرب اماراتو په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تاریخي موافقه وکړه، نن له تل ابیب څخه لومړنۍ الوتکه مستقیما د ابوظبي پر لوري والوته. نور تفصیل له نوریاس نورینه.
د اسرائیل د ال آل هوایي شرکت دغه الوتکه چې نن په 3 ساعتونو کې ابوظبي ته رسیږي، د اسرائیلي او امریکایي چارواکو یو پلاوی لیږدوي چې په ترکیب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ زوم او جک پوړی سلاحکار جیرید کوشنر او د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار میر بن شبت هم شامل دي. دغه پلاوی به په ابوظبي کې د اماراتو له چارواکو سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې اسرائیل او متحده عربي امارات په کومو برخو کې کولی شي چې همکاري ته پراختیا ورکړي. کوشنر د هغو پټو خبرو مشتی کړي چې په نتیجه کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه موافقه ترلاسه شوې ده. نوموړي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د تل ابیب په بن ګریون هوایي ډګر کې خبرلاندو ته وویل دا یوه تاریخي الوتنه ده او هیله لري چې هغه به په منځني ختیځ کې او له هغې ور آخوا یو تاریخي سفر پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یوه ټویټ کې دغه پرمختګ ستایلی او دغه الوتنه یې سوله د سولې لپاره یوه بېلګه بللې ده. د دغه الوتکې د پیلوټ د اړخ کړکۍ په عربي، عبري او انګریزي ژبو د سولې په کلمو پوښل شوې ده. دغه الوتکه د سعودي عربستان له هوایي قلمرو څخه چې معمولا د اسرائیلي الوتکو په وړاندې بندې تیریږي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د رواني اگست میاشتې په 14 د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړی توپ د یوې موافقې اعلان وکړ چې لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګېږي. د دغې موافقې لمخې دغه راز اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د یوځای کېدو پلان نه ځنډوي. دا د خلیج د سیمې له یو هیواد سره د اسرائیل د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګېدو لومړنۍ خو له عربي نړۍ سره یې درېیمه موافقه ده. اسرائیل له دې مخکې له اردن او مصر سره ورته اړیکې ټینګ کړي دي. د خلیج یو شمېر هیوادونو د دغه وروستي اقدام هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او فلسطیني ادارې پرې انتقاد کړی دی. په عین حال کې د تېرې شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو هغه قانون لغوه کړ چې له 1922 کال را په دې خوا نافذ وو او پر اسرائیل تحریم وضع کړی و. دغه راز د روانې میاشتې په سر کې هم دواړو هیوادونو د لومړي ځل لپاره